مخکې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې 12 بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په افغانستان کې د څلورو میاشتو په ترڅ کې تر 2500 ډیر امنیتي ځواکونه وشل شوي. د افغانستان د شورنې په نوم ائتلاف په مزار شریف کې وویل چې په څو ورځو کې به د هیواد دننه د خپل موجودیت اعلان وکړي، او داسې ښکاري چې د پاکستان د پخواني سریاعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به د دغه هیواد موقت سریاعظم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وشل شوي او 4218 تنه ټپیان شوي دي. دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مې تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې د امریکایي پوځي چارواکو او افغان حکومت په استناد چمتو شوی دی. تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي و چې لږ تر لږه 6515 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وژل شوي و. د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې ویغونډې ته وویل که عدالت تأمین نشي، د واک انحصار پای ته ونه رسیږي، د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند له مشر حاجی محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستوم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی، د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دی وایي دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي. یو ځای به مخته ځو تر هغو چې له حکومت کژه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشرانو وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. د میدان وردک ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لویه لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې وروسته بنده شوه. د میدان وردک د والی ویند عبدالرحمن منګل په یو بیان کې وایي د کابل کندهار لویه لار وروسته له هغه بنده شوه چې د سید آباد په سلطان خیلو او شاترو سیمه کې سهار وختي نشته وشوه. بیان زیاتوي چې نشته اوس هم روانه ده. ښاغلی منګل وایي په دې جګړه کې تر اوسه دوه طالبان وژل شوي او په چاودیدونکو موادو بار یو موټر دولتي ځواکونو نیولی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته مرشوب لاوشتی ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه د ورځې مازدیګر مهال وسوالو طالبان غوښتل چې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو تر برید مخکې امنیتي ځواکونو په شاجوی کې پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې وو طالبان ووشل شول. د سیال په وینا په جګړه کې 15 طالبان ټپیان شوي دي او د همدغه جګړې پر مهال طالبانو یو ملکي وشلی. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کیږي چې د پخواني سریاعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت سریاعظم شي. شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو، خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند اکثریت لري. عباسی به تر هغو موقت سریاعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی سریاعظم وټاکل شي. داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدراعظم شي. دغه بهیر لږ تر لږه دوې میاشتې موده نیسي چې تر هغو به عباسی موقت سریاعظم وي. نواز شریف د جولای په 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نشي کولی. دا نوي بندیزونه چې د روسیې د انرژۍ شرکتونه په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو خوله تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر بریشت زپرس لفونک میدن گروپ او رسپانه سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل موږ د اقدامات لنړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. اروپایي کمپنیو ته د دې اقداماتو زیان دا دی چې د لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ پر هغو لویدیځو کمپنیو هم تحریمونه وضع کوي چې د روسیه او جرمني ترمنځ د بالتیک سمندرګي له لارې د روسیې له ګازپروم شرکت سره د طبیعي ګاز دوه پایپلاینونه جوړوي. اروپایي مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي او اقتصاد یې زیانمنوي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال پیاوړی کیږي چې شاید پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه په پروسه ژنه سیالي کې د یوازینیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښت توان لري. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې لاس انجلس ته به 1.8 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي څو د 2018 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لګښت ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوه مرستيال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي.
تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تعمیل شود.
حکومت د دوی تورونو او غشتنو ته څه جواب لري؟ په دې اړه راپور لرو. د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې حال درکوو. په خوست کې د سولې په خاطر جوړې سوې غونډې ګډونوالو وویل چې په خلکو کې د سولهییز فکر د خپرولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر باید ډیر کار وسي.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او توپک ځای قلم او کتاب ونیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال ګرجستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د امریکا د همکارۍ ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبريږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستيال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون کیږي. د دغه لاریون د نور جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه مجیب الرحمن حبیب زیدی. حبیب زید صاحب سلام. د دغه لاریون په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام تاسو ته. د ویډیو ټول اوریدونکو ته نن هم په مزار شریف کې د سفر رئیس ترجمه ایولو همایش او همدارنګه لاوین تر سره شو چې زموږ کسانو لخوا دا لاوین د بلخ ولایت ولی عطا محمد نور او همدارنګه د محمد ماکس او د حسین د پلویانو لخوا تر سره شو. دوی په افغانستان کې د جمعیت اسلامي د جنبش اسلامي او د افغانستان د خلکو د واسطې د ګوندونو په تاسو جوړ شوي د نجات افغانستان سلامت د کمیټه له ملاقات سره کړ. د غونډې ته یا دې لاریون ته د حمایش تر خبرو کې د بلخ ولایت محمد نور وویل چې دی غواړي چې بې له قاعدو شرطه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دنده بېرته ورکړل شي، سبتنه یې ورکړل شي او همدارنګه د هر لخوا په کوم موجوده استبداد لرې استبداد چې موجود دی هغه ته د پارټیکه کېښودل شي. او دې تر څنګ د دوی وویل چې د امنیتي چارو کې کوم کسان چې په ناغړې متحمدی یا تورندی دی باید لخوا بند لري شي او یو سیاسي ملي مشارکت زمينه ولا شي او کوم دي ارزښتونه په ریواد کې موجود دي باید مرکزي حکومت د چارواکو لخوا ورته قوم شي او حکومت والی سکتداري توګه د دې یادري کسانو لخوا د جمهوري ریاست یو لارې پر مخ بیا نه وشي یو تحمد مشارکت اکثر کړي شي.
ډیر زیات مننه مجیب رحمان حبیب زئی صاحب تاسو ته معلوماتو څخه اوریدونکو ما اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کې چې دوی په افغانستان کې د نجات افغانستان له حرکت سره ملاتړ اعلان کړ او د ملي مشارکت ته د لارې هوارې دوه غوښتنې وکړه. په دې اړه نور پوښتنه کوو چې حکومت د دوی غوښتنو او تورونو ته څه جواب لري. را سره پر لیکه اکرام الله اکرام دی، لیوی وقفه ورسته به د اکرام الله اکرام سره خبرې وکړو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. تاسو واوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو او د دې لپاره موږ له حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې چې هغوی د دغو کسانو تورونو او غوښتنو ته څه ځواب لري. خو تر هغه مخکې مو تاسو ته یوه د سیاسي چارو د کارپوه یوه مرکه چمتو کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ایتلاف شورا ځکه اغېزمنه نه سي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده، هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده، بلکې حکومت ولی کمزورې ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی دا بحثونه اورېدلي، دوی دا مسایل او دا خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی عطا محمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سر محقق، که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسي کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اخر کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخر د ریز نری دوی داسې شی دولت ته او په څنګ کې ولس سره دی وړاندې کړی دی ولس هغه توجه ځان تر واړی. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واقف اختیاري، نو دا زر په کوم څه چاره شکایت کوي؟ دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت دی، حکومت کوي، حکومت خپل دی، خپل حکومت کوي.
بله، ورسته پښتنه میکوله کلندر ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي، پښتنه دار منسکی مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کله غ ائتلاف اعلانېږي هلته دی اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وسره تمام دوره ته والی پیدا شو پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې د په واکې کامیاب ده کمرکي ادارې دي. یعنی هلته د څو نشته مثلا یو کوم خوځښ رامنځته کی یا مخالفت رامنځته کی اده په څنګه کتاب غوان کې ګوري جوزجان د سریفول ده دا به د جنرال رسول دوستم تر تخت تاثیر لاندې دي. یم دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپیریال یو مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو او د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومند څخه مو دا هغه ترګندوري مو اوریدي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته کېدونکې د ائتلاف شورا په اړه یې درلودي.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د موضوع په اړه مو اوریدل چې په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون کېږي. د دغه لاریون په اړه د حکومت عکس العملونه هم لرو چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته وړاندې سي. خو اوس ورځوي نړیوالې موضوع ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ ورکولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. د ازادي رادیو د خبرونو مرکز ګرجستان ته د مایک پینس د سفر په اړه لیکلي چې هغه د ګرجستان د حکومت مشر ته د امریکا د جمهور رئیس د ملاتړ پیغام ورساوه. فرسته جلالزی را سره په سټوډیو کې ده چې راته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي. فرشته جانې، مایک پینس په ګرجستان کې له چارواکو سره وکتل، څه یې وویل؟
و د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د شمالي قفقاز د هیواد د خلکو ستاینه وکړه. ویل چې د ده په باور له پیړیو راهیسې دغه خلک د امریکایانو په څیر د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. پینس څرګنده کړه چې امریکا هیله لري چې ګرجستان به هم یو پیاوړی هیواد وي. مایک پینس پرون د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته ورسید. هغه ته د تبلیسي په هوایي ډګر کې د ګرجستان صدراعظم جورجی کیوی ریکاشویلی هرکلی وویل. هغه خپل هیواد ته د پینس سفر خورا زیات مهم وباله. ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر پراخولو ګډ کار کوي. نو له دې امله یې وویل چې ګرجستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر مهم دی. پینس له استونیا تبلیسي ته ولاړ. د استونیا په پلازمینه تالین کې د بالتیک له هیوادونو څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. مایک پینس به نن د ګرجستان له صدراعظم ولسمشر او د هغه هیواد د اپوزیسیون د یو شمېر استازو سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال به همدارس د ناټو د ګډو پوځي تمرینونو کتنه وکړي چې په ګرجستان کې کیږي. په دې تمرینونو کې د ګرجستان 900 او د امریکا د متحدو ایالاتو 1400 عسکر برخه لري. د ګرجستان صدر اعظم ویلي چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال سفر ډیر ورته مهم دی. هغه ویلي موږ هڅه کوو چې له امریکا سره خپل روابط پراخ کړو. نو دا موږ ته څرګندوي چې امریکا له موږ څخه تر کومه حده ملاتړ کوي.
فرشته جان، نو آیا ګرجستان ته د سفر پر مهال په مایک پینس په سیمه کې د روسیې د سیاست په اړه هم خبرې وکړي؟
و مایک پینس له استونیا څخه ګرجستان ته ولاړ. هغه د بالتیک په حوزه کې د دې کوچني هیواد مشر ته او هلته ورغلو نورو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن یې ملاتړ کوي. مایک پینس په استونیا کې د خبرو پر مهال پر روسیه انتقاد وکړ چې هڅه کوي چې نړیوال ټاکل شوي سرحدونه له سره وټاکي او پر ډیموکراسۍ یو شک شیږدي. مایک پینس ټینګار وکړ او ویل چې حکومت یې د ناټو تړون ملاتړ کوي او په ځانګړي ډول یې د ناټو تړون له 15مې مادې چې پر یوه غړي هیواد حمله پر ټولو غړو حمله بولي پر خپل ملاتړ باندې ټینګار وکړ. مایک پینس وویل د بالتیک هیوادونو ته بل هیڅ خطر دومره ستر نه دی لکه د دغو هیوادونو له ختیځ ګاونډي څخه ورمخامخ تشدد چې اشاره یې روسیه ته وه. مایک پینس د استونیا، لاتویا او لیتوانیا چې د پخواني شوروي غړي هیوادونه دي مشرانو ته سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ور استولی دی څو ډاډ ورکړي چې امریکا به تل ورسره ولاړوي. مایک پینس له دغه ځایه مونتینګرو ته ځي چې مونتینګرو هم د ناټو غړی هیواد دی او د روسیې له لوري اندېښنې لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال به په پودګوریتسا کې چې د مونتینګرو پلازمینه ده د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرواتیا، کوسوو، مقدونیه، سربیا او سلووینیا د مشرانو په ګډون په یوه ستره غونډه کې هم برخه واخلي. او په رپورټونو کې ویل شوي دي چې مونتینګرو د د سفر او وروستی غاښ دی.
ډیره مننه فرشته جلالزی چې تاسو د ګرجستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په اړه معلومات راکړل. تاسو ازادي رادیو او ریوس په هم یو څو اقتصادي خبرونو ته غوښ شو.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسؤلین وایي چې د کابل تورخم په لار کې د لوړ تناش تلو د افغان سوداګرو بارونکو موټرو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د دغه بورد مشر حمودین اجي آغا په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل تورخم په لویه لار کې څلور تلي دي چې د سوداګرو له موټرو څخه د اضافي بار په نوم پیسې اخلي.
دا څلور ترازوګانې په یو لاره کې څه ضرورت شته او که یو ځای دي تاجر ته ډېر تاوان رسېږي. په دې مورد کې هم د اقتصادي لحاظ هم د وخت لحاظ هم د نور مشکلات ورته ایجاد.
اجي آغا وایي چې دغه موضوع یې له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده او هیله من دی چې ورته توجه وشي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د لوړ تناژ تلو له امله د افغان سوداګرو بار موټرونه د ساتونو لپاره درېږي چې د بار شوو موادو د خرابېدو لامل ګرځي. په هلمند کې سبان د 500 ښځو ته د اقتصادي پراختیا په هدف د کرنې په برخه کې روزنیز شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. د هلمند د کرنې مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې ښځو ته په دغه ولایت کې د تغذیه او د خوړو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د 2,00,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا عملي کیږي. ښاغلی قلم وایي چې د کرنې په برخه کې د روزنیز پروګرام تر عملي کېدو وروسته سبا په هلمند کې د کرنې په برخه کې د کروندګرو ښځو مهارتونه لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,013 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,20 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 3 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 70 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په هموار سو یو څو ولایتي راپورونو ته په هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنگونو او زور اخیستی دی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼ میشتو سیمو کې بل سوی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره الیاس دایی پر لیکه دی. دایی صاحب، اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
ملالی جان سلامونه. دغه څنګه چې تاسو سره خبرې کوم، د ناوې ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې تېره ورځ دا وخت جګړه وه، وضعیت آرام دی، اما هره لحظه جګړه پېښېدلی شي. وسوال اوس هم په هغه سیمه کې مورچلې لري. اوس هم د ولسوالۍ پر ودانۍ او هغلته نږدې کوم دولتي تعمیرات چې پر هغو باندې خال خال ډزې کوي، اما عمر ځواک څو ورځې مخکې وویل چې تازه سرتېر لږ رسېدلي دي سیمې ته، وضع په کنټرول کې ده، شدید مشکل نشته. ولې د ناوې اوسېدونکي وایي چې وسوال ډېر تجمل لري هلته، او دا چې څه پروګرام لري هغوی په تشویش کې دي، او اکثره کورنۍ اوس هم د سیمې څخه وځي.
ډېره زیاته مننه الیاس دایي چې تاسو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه راته نوي تازه معلومات راکړل. اوس په هم اوریدونکو ورسو او د کابل چاپ ځینو رسنیو ته به کتنه وکړو.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی بریټ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. مسیر خپلواک رسپانې د خپل نننی غنی په یو مطلب کې لیکلي، د عراق او سوریه د جګړو اور تر کابل را ورسید. په مطلب کې د یو شمیر افغان سیاسي شنونکو په حواله راغلي، د عراق او سوریه د جګړو اور په تدریجي ډول د افغانستان په لور راځي، خو حکومت یې پر وړاندې بې غوره ده. په مطلب کې دغه شان راغلي چې 13 اونۍ په کابل کې د عراق عرف له داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیولو په خوشحالۍ یو پروګرام جوړ کړی وو، او ویلي ول چې داعش په موصل کې له منځه تللی دی. د مطلب لیکونکي د یو شمیر دغو افغان سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عراق په سفارت د داعش ډلې لخوا پرونی برید ښایي د غچ اخیستلو په معنا وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د عراق پر سفارت د برید تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. په سر مقاله کې راغلي پرون په کابل کې د عراق په سفارت برید وشو چې د برید تر شا تور لاسونه د داعش په لمنه پاک شوي دي. د هیواد سر مقاله لیکونکي هم لیکلي یو شمېر څېړونکي وایي چې دا برید په عراق کې له داعش ډلې څخه د موصل د نیولو غټ وو، خو د سر مقاله لیکونکي په باور داسې نه ده او د عراق پر سفارت پرونی برید یې د افغانستان د هغو دښمنانو کار ګڼلی چې له نړۍ سره د دغه هیواد ښه اړیکې نه غواړي. افغانستان ما خپل کې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دا حمله افغانستان کې د داعش ډلې د قدرت یوه ننداره وه. د سر مقاله لیکونکو په باور په دې ډول داعش غوښتل وښیي چې دا ډله یوازې په سوریه او عراق کې محدوده نه ده، بلکې داعش په افغانستان کې هم کولی شي د هغو بهرنیو هیوادونو ګټو ته چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کوي زیان ورسوي. په سر مقاله کې راغلي دا حمله یو امنیتي ګواښ کېدلی شي چې امنیتي ارګانونه به د سفارتونو او بهرنیو دفترونو د امنیت ټینګښت ته اړ باسي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه په یوې لویې اندېښنې نشي بدلېدلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدمه. تاسو په خدای باور وکړئ چې د ازادي راډیو محترم کارکوونکو ډېر کارونه هم کړي دي، ولس په هغه باندې ډېر لګیاي. دغه د مونږ دغه شکایت وزارت شیطانې ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه راغج سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ته ډاکټران پکې دي، مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي، دغه څه حل روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
السلام علیکم، احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم، تازاوی ما په تازاو کې کلینیکونه کې نرسان دلته سرطبیبان دي، ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي، ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړي، ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي، نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
تاسو ازادي راډیو اوري. تیر شپه د خوست د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماشام جوړ شوی و. په یاد غزلیز ماشام کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او رون اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولې ایز فکر د خورولو او پوهې لورې ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتا سی ټول غاکو چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي چې دا وطن په علم آباد کړو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي، او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او تو بولان راوړما، څنګه بوي د محبت ساز سامان راوړما، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جینۍ ته پرې پیزوان راوړمه څنګه به وي درسم سات کې سبا ګوري پرانی وظیفه ځان سره کس د جانان راوړمه څنګه به وي
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر ولوست
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تېروو وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه تر څو بدغلو پر افاندو قدمو بهارا الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلې زما خام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي وخت ای ګاونډی ماشوم مې څه ستړی ستومانه ده دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې بس دلته وېرېدلی هر انسان لبل انسان ده
تاسو ازادي رادیو اوري اوس وخت را رسېدلی چې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي د بلخ ولایت محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت په دوام ونه کړي اته محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لوی لار نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته بنده شوه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان وژل شوي دي د کندز د شیرخان بندر چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال د ګمرک عواید 8.5% کې زیات شوي دي د شیرخان بندر د ګمرک رئیس نن رسنیو ته په کندز کې وویل چې د مالی وزارت له لوري د نویو پرمختللیو سیستمونو نصب او سوداګرو ته اسانتیاو دې ته لاره هواره کړې ده د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کیږي چې د پخواني سر اعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت سر اعظم شي شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږو نورو غړیو نن ځانونه د حکومت د نویو مشرتابه لپاره کاندید کړي وو خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیاتی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند اکثریت لري د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی
تاسو زموږ غل له ازادي رادیو اوري په کابل کې 12 بجې او 2 دقیقې کې دوم کې دي د ازادي رادیو 19 پروګرام روختیا اورو
روختیا د ژوند شتمني
دوستانو سلامونه میومنه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم هیله ده چې د پروگرام تر پای سره ملتیا وکړی خپرونه نن د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ پروگرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمد څخه بلې پوښتنه وکړې ډاکټر صاحب احمد جی ته هم خراغ لاسل
مننه چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو تاسو نه یو ځان مننه
ډېر مننه کو مخکې لدې چې اوریدونکو ته ورشو او دا غوي ټلیفون یې اړیکی جواب کړو یو راپور مې چمتو کړی راپور اورو د همدغه موضوع په اړه بیا راګرځو خبرونه ته او اوریدونکو هم کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي
د زړه ناروغي د هغو بیلابیلو راټوکیدلو ناروغیو لپاره یو کلیدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي هر کال په ټول نړۍ کې د سبان دی ولسم ملیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژون کورنځونو په سر کې ځای موندلی. دا سویر خودل شوی چې تر راتلونکو شلو کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر درویشتو ملیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بې وزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شویو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شویو مړینو په سلو کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي، خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي. نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکي توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي:
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتیږي، د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مساعدیږي. زړه ناروغۍ یو اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي، د ژوند سهولتونه زیات شوي دي، خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات. له بلې خوا کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده، دا هم یو فاکتور دی. په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې ستونزه ده او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم دا ورته یو زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتیا ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغۍ په دوو برخو ویشل کېږي، چې یوه برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي ناشونی ده.
هغه برخې چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی یا فامیلی تاریخ چلري.
خو له دې ټولو سره یو شمېر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شویو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. پرون تخرغلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. نن ورځ د زړه ناروغۍ خبرونه زنګړې شوې. پرون په سر کې به ډاکټر صاحب احمد زای مونږ ته وویل چې د زړه د ناروغۍ مهم عوامل ساسي په نظر سره دي.
تاسو سوال په جواب کې زه باید دومره وایم چې خپل اول از مثلا د دزړه ناروغي هارد اٹیک تاسو ته تعریف کړم. خپل دزړه مثلا هارد حمله یا په ناڅاپي توګه چې د زړه حمله رامنځته کیږي، دا خپل د زړه د عضلې د اسکیمی نکروس څخه عبارت ده. یعنی خپل هغه کرونری آرټري چې خپل بلډ وینه زړه ته رسوي په هغو کې بندش رامنځته کیږي. نو هغه کې چې بندش رامنځته شي نو خپل د زړه عضلې ته غذایي مواد یا وینه اکسیجن نه رسیږي، نو هغه عضله د فعالیت نه غورځیږي او زړه موفیږي او نشي کولای چې بدن ته وینه ورسوي. نو په دې حالت یو اسباب دا دي. نور عوامل مثلا د عوامل خو د زړه ځک زیاتی چې ستاسو ته کم کم یو دوري کما مثلا هغه اسباب چې دي مثلا کلسترول یا ترایګلیسرید یا دی وینې شحمیات دی وینې غوړ چربی دا چې لوړ سي خپل په کرونری آرټري کې د خپل د شریان هغه کوم مثلا شریانونه چې دي هغه په اویو یا بستر کې دغه فټس یا شهم تجمع کوي نو د غو د تنګوالي سبب کیږي. نو په دې حساس نو دغه کرونری آرټري کې چې بندش رامنځته شي نو دغه اسکیمی یا احتشای مایکارډ رامنځته کیږي.
او مهم نښې نښانې څه دي کچېرې یو چاته د زړه ناروغي پیدا کیږي، هغه عمده نښې څه دي؟
خصوصا د زړه سره ناټیک تر یعنی خپل هغه د عمر په اساس باندې چې د عمر 40 کالونه بره چې عمر زیاتیږي په دې وختو کې زیات رامنځته کیږي. نو کله چې موږ ته خپله په روغتون ته کوم هغه مریضان چې مراجعه کوي هغه د چسپین یا د سینې لدر نه شاکی وي، مریض شکایت لري چې د ما مثلا معده مې سوخت لري، زړه مې سوخ لري، او مثلا بعضې مریضان موږ ته چې مراجعه کوي چې مثلا زما په شا کې دردونه پیدا کیږي، حتی ځینې وایي چې ما په ګیډه کې درد پیدا کیږي، هغه ته هارت اٹیک شوی وي. نو اول مهم راز ویلیم په مریض کې دا وي چې مریض ډیر خوله کوي، ته په دې ده باندې بیخي خوله نه وي راغلی. نو چې کله چې موږ د مریض نه پوښتنه کوو نو په هغه مریض باندې ډېره خوله راغلې وي او در نه ډېر شاکي وي، نو هغه مریضان ته چې کله موږ انسټیګیشن یا معاینات کوو نو هغه چې کله تثبیت شي نو هغه ته بیا هغه کوم پروسیجرونه چې په شپخانه کې هغه ورته نیول کېږي، اهتمامات ورته نیول کېږي.
ډېره مننه اوریدونکی دی له ننګرهار نه د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام، ستاسو غږ اورو، مهرباني.
زما د ډاکټر سره دا پوښتنه ده چې د غدد ناروغي یوازې په چاغو خلکو کې وي که نه د وجود په لحاظ باندې په ضعیف خلکو کې؟ ما خو چې لیدلي دي بعضې خلک داسې وي چې وجود ډېر کمزور او ضعیف وي، یعنې د وزن په حساب باندې شپېته یا پنځه شپېته کیلو وزن وي، خو دا هم د وجود تکلیف لري. یو دا خبره. او بله پوښتنه مې دا ده چې تقریباً نو دغه څنګه چې دی زما وزن کم دی او عمر مې تقریبا در شوی چې یو سل بوي تقریبا دغه څه. نو که داسې څه دغه وینې موږ ته داسې څه په دې باره کې لږ وضاحت وکړي دا پوښتنه لرم ورته انشاءالله منتظر یم.
خاده دې ورور په بار کې زدم رویل شم چې د ډیرخه پښتن ته اشاره وکړه. د خپل دا ویل چې مثلا هغه کسان چې ومه چې چاغ دی او بزټی مریضان دي باغو کې دا حالات زیات رمن سکیږي، د زړه هم زیات رمن سکیږي. او بل دې دا خبر ته اشاره وکړه چې چیرې وزن کمی نو دا حالات به کمی نه وروره. خپل دا خپل اسباب چې دي مثلا کورونری ارتری کې خپل ضرورت پیدا کیږي، لومل مثلا کډی ډنګر سړیم هغه مثلا د خوراک سره مثلا بی غوري وکي او توجه خپل ځان ته ونه کی، خوراکونه وکي او ورزش ونه کی، فعالیت ونه کی، او خپل مثلا کو وزن کمیم د سموکینګ او مثلا سیګریټ دای اوس کوي، د مثلا ریسک فاکتورونه د تزيات دي، او مثلا کې د کو اوبزيټي مثلا وزن کم امي کړي چربی زیاته وی د ترسک ده، کدی مثلا وزن کم می او د فشار جګی او د کلسترول ټرایګلیسټریټ های وی، نو د خطر ده د باید وقایع وکي او معالج ډاکټر تلار سی. او مثلا د بیا د فشار باره کې خبرې وکړلې چې مثلا فشار ماته फायदा کیږي. فشار دا یو اساسي فاکتور د زړه د فاره ده چې مثلا غلطه خپل مثلا په بازي رګو کې انوریزم رامسته کیږي، یعنی د رګو پر سوالي چې هغه پیدا کیږي، په د دماغ پر رګونو کې مشکل پیدا کیږي. نو دا کسان چې هایپرټینشن یا فشار دي جګیږي دا باید معالج ډاکټر ته لاړ شي او د فشار د فاره دوامدار دوا باید واخلي.
بله اوریدونکي دی له غور ولایت نه، مهرباني.
مننه خورې تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایي. مونږ د موږ پښتنه له ډاکټر صاحب دغه دا کله د ادمنګ زړه خوږیږي د ادمنګ میده هم ورسره سوای کی یاد دې تداویل فارم کې څه وکړي؟
اول دای خو په مثلا د دوه عمر چې د څومره عمر لري او په زمن کې دای باید یو صحیح کتنځي ته لاړ شي او د میډې معاینات مثلا د زړه ګراپ مثلا هغه کوم معاینات چې میډې ته ضرورت دي مثلا ایچ پیلوري وکي، کچېره مثلا ګاستریت وي یا مثلا په میډه کې زخم را پیدا شوی وي نو هغه معالجه دومره موغ نه ده، دومره سخت نه ده هغه کیږي. او بعضی وخت مثلا ځینې مریضان مثلا دا ورور چې حکایت مثلا شو شکایت لري چې مثلا د ما معده یا زړه سوځي، نو دا به ضرور خامخه یو ګراب مثلا وکي د زړه لپاره چې هغه رد شي، نو بعد لغنه باید معده باید تداوي کړي.
احسان لال مرخه بری کوم د لغمان ولایت مرکز څخه.
ښه، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم ورته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او بل سلام ډاکټر صاحب، دغه پښتنه لرم چې دغه موږ څوک چې دغه زمونږ وزن کم شي، لکه
کم خوراک وکړو چې وزن کم شي او د وزن ډېرېدو مخنیوی وکړو، او د معدې لپاره که کوم خاص تداوی لکه پریز مریض دغه موږ ته وښي.
خپله اوبیزیټي چاغوالی دا مثلا ډېر نقصانات پیدا کوي خصوصا زړه ته، نو د دې دپاره ما دا توصیه ده چې عقلن تاسې مثلا سهار پاڅېږئ لمونځ مو کوئ، نو تاسې بیا ووځئ یا پارک یا د ساحې تقریبا عقلن یو دېرش دقیقې به تاسې باید تمرین وکړئ، یا پیاده روي وکړئ. بیا چې پیاده روي اوله ورځو کې شروع کړه، اوله پیاده روي بیا وروسته اکسرسایز داسې زیات کړئ تقریبا تاسې څلوېښت دقیقې تر شپېتو دقو پورې تاسې باید ورزش وکړئ، هغه ورزش چې تاسې باندې خوله راسي. که چیرې تاسې باندې خوله را نسي نو تاسې وزن نه کمیږي، نو تاسې باید اوله ورځو کې کم اکسرسایز تمرین وکړئ، وروسته چې تاسې بدن تطابق دې ورزش سره وکړي، نو هغه ورزش چې تاسې مثلا کوئ اوله مثلا پیاده روي کوي بیا وروسته ځغاسته وکړئ منډه وکړئ چې تاسې باندې خوله راسي. انشاءالله چې تاسې خوله وکړئ تاسې بدن خولی سي، تاسې وزن کمیږي. او په ضمن کې تاسې باید رژیم هم ونیسئ، نو د ډېرو چربیانو د ډېرو غوښو د ډېرو وریژو دې خورم.
بل اوریدونکی دی له ګرشک، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې ماته خپل د زړه تکلیف راپېښ دی، خو مزه نه واره کوټې تکلیف پاکستان ته هغه نور تلیفون مې ورځ کې یو تر دغه مشکل راپېښ دی، هغه نور دردونه نور دوا وشان چې دی یو کال مې استعمال سره هغه دوا مشکلات مې وختي ماته بیا د زړه پارسو ساته پیدا شوی، یو د سپیرومایټ ګولۍ زه استعمالوم، و د سپیرومایټ ګولۍ څنګه پرېښولې یا دغه سپیرومایټ په دغه باندې چې ماته د بدن پاکستو ته پیدا کېږي یا د ادرار مشکل ته پیدا کېږي، ډاکټر ته مهرباني وکړئ دغه پارسه ماته یې ووایي.
بالکل، د دې ورور باره کې مثلا چې تاسو ته مثلا ډایلټ کارډیومایپتي یا مثلا ډی سی ایم تاسو ته پیدا شوی دی چې تاسو زړه غټ شوی دی، تاسو به یوکو کارډیوګرافي هم کړی وي چې تاسو اجکشن پرکشن کم ده، په تاسو ته به وزایما یعنی په سپلیا تراپو کې پړسوب هم پیدا شوی. تاسو ته ورور زه دومره توصیه کوم چې تاسو روزانه که شکر ونه لرئ روزانه یو دانه مڼه تاسو استعمال کړئ، روزانه دا وخورئ، او په ضمن کې هغه ډیورټیک چې تاسو یاد کړئ مثلا لایزیکس یا پیروسامایډ چې تاسو هغه اخیستي ډاکټر تاسو ته توصیه کړی دی هغه ورور مکه تکوه، هغه تاسو خیر که تاسو درار زیاتویم نو د سهار د خورا نیم ټابلیټ تاسو جاری هغه واخلي چې تاسو د زړه د غټوالي مخنیوي وکړي، او په ځمن کې تاسو مالګه مې استعمالوي، او په شپږو میاشتو کې اقلن یو کال کې تاسو یو کارډیوګرافي وکړي چې تاسو د زړه مشخصات او کوم چې په زړه کې مثلا انجکشن پرکشن هغه تعین سي چې تاسو زړه په کوم حالت کې ده.
بله، د سونو خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځنګړې شوې، او د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیرا سره دی. بلوریدون کې دی مهرباني د دړيک پرېښو. بلوریدون کې ته ورزو مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
او احمد کوم د پکتیا ولا دند پټان ولا سورې ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کړو. ډاکټر صاحب څنګه کوم چې زما کستولم زیات شي ویډیو او ورډ پرشار مې د چي او دریم خبره دا چې زما چاپ طرف کله زیات خوله کی په نسبت د ښي طرف کای طرف مې زمونه نه خوله کی د دې لپاره څه تدوی طریقه شته کنه شته وسره
د دې دپاره چې ورور تاسو کولسټرول یا مثلا ترایګلیسترید تاسو کولسټرول جګیږي تاسو ته د زړه دپاره یو ریسک ده، یعنی تاسو د زړه دپاره خطر ده وروره. چې تاسو مثلا چسپین لري یا مثلا د چپه طرف نه د زړه د چپه خوانه چې تاسو مثلا د درد نه شکایت لري، خصوصا چې مثلا زړه په چپه طرف کې ده او تاسو کولسټرول هم زیات دي، نو تاسو باید د چربي دپاره مثلا هغه دواګانې چې مثلا ډاکټر ته تاسو باید مراجعه وکړي هغه دواګانې واخلئ، او په ضمن کې تاسو باید وقایه وکړئ. هغه خوراکونه چې مثلا تاسو چربي زیاتوي مثلا د ډیرو غوښو نه د ډیرو د غوړو نه باید جدي فریز وکړي، او روزانه اکسرسایز وکړي چې تاسو دغه د وینې کولیسټرول یا ترایګلیسترید راټیټ شي.
ډیر ښه، ستاسو غږ اورو. په بخښنه سره دوی اړیکه پرېښوه. ډاکټر صاحب احمدزی، دې ته راځو چې د زړه ناروغۍ البته څو ډولونه لري، کوم مشخص ډول لري که نه؟ خو یو اورېدونکی هم دی، د پوښتنه به مو واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ
دا څه د بیا نو راکوټ زارم کوله ته مې نور دغه وکه ما یو وسات ګرمایټ ګولې زی استعمالومه دا ما ته جه کړم چې مو چې لګې شي لا په کمپ یې سم دا چې دا دغه په باندې کوي به شي رغتیا
وروره
تاسو دومره دومره ویل سم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ، مثلا تاسو خپل مثلا د هلمند خپل ولایت لاړ شئ، هغلته یو کارډیوګرافي تاسو وکړئ چې تاسو د زړه اجکشن پرکشن معلوم شي، تاسو ته باید ډایجوکسین شروع شي، ډایجوکسین دواګانې باید واخلي، هغه باید خپل یو قلبي متخصص سره باید تاسو فشار وکتل شي، او د تاسو معاینات باید وسي، بعد لغنه باید دوا باید دوامدار واخلي. د زړه هغه پړسوب مثلا ډایلیټ کارډیومایوپاتي چې رامنځته کیږي، هغه مریضان ته موږ یو دوه درې اته څلور کاله پورې جاري دوا ورکو چې هغه باید قطع نه کړي. وروره ته باید لاړ شې صحیح مرکز ته، یو کارډیوګرافي وکړه، د زړه ګراف وکړه، د زړه د ډاکټر سره مشوره وکړه چې تا فشارم چې کې تا وزنم وګوري، تا خپل د کوم حالت چي ده چې هغه خپل ډاکټر وویني، نو تا هغه چې دواګانې که زه استاد کوم دوا توصیه کوم، خدای نه خسته تا باندې وبته بد سیر ولري، ځکه چې تا د زړه اجکشن پرکشن ماته نه ده معلوم، چې مثلا تا زه ډایجوکسین توصیه کوم که توصیه نه کوم.
بل اوریدونکو کابل نه مهرباني وکړئ تاسو
خوراکه ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم چې پنځه ټکله ډوډۍ وخورم، دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم اثر کوي، نه بوج را باندې کې ازما نه کوم، نه مطلب نه دا ټکله ډوډۍ وخورم، دا ډوډۍ په ما باندې یو قسم بوج شي او سم ازمول نه چم، بیا مې وسه دا زړه هم درد کوي. ډاکټر صاحب دا پښتنه لرم، هله کوم چې ډاکټر صاحب ته جواب راکړي.
تاسو وروره دې مثلا چې دا مشکل تاسو ته پیدا شوی، دا اوله چې تاسو د شپې خوراک وې، نو اقلا تاسو چې خوراک وې نو زر مبي دیږي، نو تقریبا تاسو چې خوراک وک تقریبا نیم ساعت یو ساعت تاسو اکسرسایز یم پیداروي وکي، نو تاسو به ان شاء الله دا مشکل نه پیدا کیږي. او تاسو چې خوراک وې نو مثلا تاسو کوم هغه کوم دواګان چې مثلا د هضمه کې رول لري، هغه کوم مثلا د خپل مثلا ډایجستن کې رول لري، هغه دواګان واخلې، د میډي دواګان واخلې، هغه مخکې لوړی نه مثلا وخوري، او خپل ډوډۍ چې دا په کافي اندازه تاسو واخلې، ډیر باید ځان مور نه کړئ چې معده باندې فشار راځي. ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي، څه مشکل به نه دا کوم خاص سنځ نه ده.
دادم از دور سلور تیزه به جیشید چه امینه خوده لی او باسم دانال تاش پرسی جن امیدی مریزی لرم باسم پستولم گرده و ندرسی گنگ گرده ما
اول وروره چې ته مثلا ته ګنګ سي، نو ته باید د وینې معاینات مثلا کلسترول، ټرایګلیسترید، د ایچ پایلوري ټیسټ وکړه چې تا په معده کې کومه ستونزه نه وي، یا د په وینې په دوران په وینې په جریان کې کومه ستونزه نه وي. نو کله چې تا کوم آفت چې تا په وینه کې ده مثلا تا بدن کې ده هغه یو سرګن سي، نو هغه دپاره چې ته دوا واخلې تا مشکل به حل سي. یو صحیح کتنځي ته لاړ شه، معاینات ترسره کړه چې ترڅو چې تا تشخیص وسی او مالج ډاکټر تا ته دوا درکړي، نو ان شاء الله تا مشکل به حل شي.
عبدالقهار وطن دوست له پروان نه پلیک کړي ګورو چې د غرور څخه پښتنه لري، مهرباني وکړئ تاسو.
السلام علیکم وعلیکم السلام کوم او سرڅنګ محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، نه پښتنه دي چې دا کوم عمر کې د کسانان په دې ناروغي اخته کې یو تا او بل ما یو مرګ راځي
مریضی را پیدا کی خپل خو د زړه امراض مثلا په مختلف کټګوریو باندې تقسیم شوی دي. مثلا هغه امراض کنجنیټل چې مثلا ماشوم کله چې تولد کیږي په هغه حالت کې هم د زړه حافظ موجود وي، چې هغه ولادي سوی اشکال دي چې هغه موږ ته ماشومان راځي مثلا د دوه ورځو درې ورځو اته نرسري کې چې موږ ته ماشومان مراجعه کوي، په هغه مثلا د دوه ورځو درې ورځو کې هغه هم کنجنیټل انومالیګان په هغه کې موجود وي، چې په هغه کې مثلا ویزډي زیډي ټیزرال جیو پلوټ او پی ډي مثلا چیز به مختلف امراض دي چې مثلا په پزړه کې موجود وي، مثلا ماشوم چې پیدا شي نو په هغه کې په شوندو کې مثلا په خپل په وجه کې د دغه مثلا سیانوز رامنځته کیږي، او د زړه مثلا شوندو کې توروالی رامنځته کیږي. دا خو په ماشومانو کې ده. او تاسو بل دا پوښتنه وکړئ چې په کوم عمر کې رامنځته کیږي د زړه حاد حمله، مثلا کورونری آرټري چې بندش رامنځته کیږي، د زړه اټک رامنځته کیږي، هغه په مثلا د څلوېښت کالونه عمر چې بار سي، نو په دې په دغه حالت کې د زړه حملې زیاتېږي. او بل هغه وروس چې تاسو وویل چې د زړه ضربان زیاتېږي او په ده باندې داسې یوه حمله راځي، نو دی وروسته مو دا توصیه ده چې دا یو ګراف واخلي
د زړه یو ګراف واخلي او مالج ډاکټر ته ورسی کوم خاص سنځب نه ان شاء الله یو څه دواګانو سره به د مشکل حل شي.
السلام علیکم خورجان ډاکټر صاحب، څنګه ما یره چې دغه پښې مې درد کوي، ډیر ګرمیږي، د سوجش کوي، به خپل طرف ځم دغه د پلچر خره ما به سده د چې یو سات یا درې پاو موږ ملار ته به سنار دون نه وینو، دا وستي لا د چرته دوام کړی د سبب ورسو یو دوه درې پای کټګوري راکې د باندې موږ نه وړي چې سر د بابا ته موسی ابو لشي خصو چې په خانه ته موسی موږ ته قانون اجازه نه راکې چې د باندې شپ خانو ته وسو په سر د بابا کې د مهمه دوا نه راکې د چې لا د شو ګرمې ده وسو چې نه وړي کې.
او د دې ورته مندا تاسو سره چې مثلا خپل یوریک اسید چې مثلا په وینه کې زیات شي د پخو دردو سبب کیږي، او خپل چې مثلا تاسو په کوم اوتا کې چې اوسېږي دا خو بنم نه لري، کچېره دا کو تاسو اوتاک نم لري نو تاسو د سې وکي چې په یو لړګي پیدا کې یو میز ځان ته جوړ کړئ، په هغه باندې تاسو استراحت کوئ، په خپل منځکه باندې مبه دیږي چې بعضې روماتیزم مثلا لمده منځکه هغه سبب کیږي چې تاسو ته د پخو درد پیدا کی، او په ځمن کې تاسو چې مثلا وټامین ډي نه خلیا تاسو باید لمر ته اقلا ځان ښکارا کې لمر ته کېنی، او په ځمن کې مثلا تاسو هغه دواګانې چې مثلا وټامین ډي ولري هغه تاسو باید ځان ته توصیه کړئ چې تاسو وټامین ډي فرسي تاسو دردونه به ورک شي، او په ځمن کې بعضې مثلا زینک اکساید چې ځینې په بدن کې بعضې وټامینونه دي بعضې هغه د یغو د پقدان له کبله دا دردونه رامنځته کیږي چې مثلا تاسو ته به کافي غذا نه رسیږي، د یغو له وجې نه هم کېدای شي چې تاسو ته دردونه پیدا شي. نو ما تاسو ته دغه توصیه ده چې تاسو د نم نه ځان وساتئ او خپل ځان لمر ته وښیه او په ځمن کې وټامین ډي واخلئ.
ډاکټر صاحب، دې ته راځو چې کومه د زړه حمله ناشونی ده چې مخنیوی وشي؟
کله چې موږ ته په څلوریز ګنټو کې هغه مریضان چې مثلا دوی صحیح مرکزو ته نږدې دي او موږ ته مراجعه کوي، په څلوریز ګنټو کې کله چې موږ ته مراجعه وکړي او د دوی تشخیص وسي، په هغه حالت کې د دوی د حملې نه جلوګیری کیږي، دوی سره ډېر کومک کیږي، مثلا د دوی دغه کوم رګو کې چې بندش رامنځته کړي هغه بندش له منځه وړي او دوی ته نجات.
ډاکټر صاحب، کورنۍ تاریخچه څومره د زړه په ناروغیو کې مهم فکتور دی؟
تاسو ډېر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. د خپل مثلا د زړه مثلا په هغه کور کې مثلا چې په مور او پلار کې د هغه وفات شوي په زړه په ناروغۍ باندې، نو هغه خپله مثلا د هغو زامنو ته هم په میراث باندې پاتې کیږي چې هغو ته انتقال شي، نو هغو دا اسباب په دې کورنیو کې زیات دي، خو هغه مثلا هغه کورنۍ ته زه دا توصیه لرم چې مثلا په هغه کورنۍ کې چې مثلا دغه پلار یا مور په قلبي امراض باندې مبتلا ده، خپلو مثلا د دوی اولادو ته دا توصیه کوم چې هغه خپله وقایه د زړه کې ډېر رول لري، چې مثلا هغه خپل وقایه وکي او د خوراک سره مثلا د ډیر غوړو چربوي سره ډیر زیات احتیاط وکي او په ځمن کې اکسرسایز او سره وکي، نو ان شاء الله دوی ته به دغه رسک ډیر کم وي.
بله، مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خورجان سلام تاسو ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، نو په پښتنه د ما چې دا څوک چې زړه تکلیف لري اندغه لپاره کوم وجات ډیر فائدہ لري او کوم وخت یو خري؟
مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني.
دی ډیره ښه پوښتنه ته اشاره وکړه. مثلا موږ د ورته دومره توصیه کوم چې موږ خپل مثلا قلبي متخصصین اته موږ د زړه امراض چې دي مثلا هغه امراض باندې چې خلک مبتلا دي هغه یو نه وي، موږ په مڼه باندې تداوی کوو چې خپل هغه د زړه عضله کوي کوي، نو د زړه د فاره مڼه ډیره هم شایده او ډیره ګټه رسوي، او په ځمه کې وچې میوې چې دي مثلا هغه مریضان چې مثلا اوبیزیټي وزن زیات دي روزانه درې دانې لی څلور دانې، او هغه کسان چې مثلا وزن کمی تر و دانو پر د ورځې هم بادام اخیستی شي چې زړه ته ډیره ګټه رسوي.
ولی خان له میدان وردګ ولایت نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
ما دا پښتنه دا چې دا زړه باندې مې زه غوټه سړی په زړه باندې چې ډوډۍ هغه چې یو ځای په ځای د زړه باندې ډوډۍ ولاړې دغه پاړه باندې ډاکټر صاحب لږ معلومات راکړي.
تاسو وروره دا مشکل د معدې د زړه نه ده، نو تاسو مثلا د معدې لپاره مثلا تاسو اندوسکوپي چپای پچول کی کاغت ضرورت مثلا یا بیا د اچ پی لوریټی ستون کوم چې د معدې لپاره کیږي، تاسو ستون زب معده کې ده او تاسو خپل د معدې ډاکټر سره په تماس کړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل شي، دا کوم خاص ستونزه نه ده.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
انرال گوری مثلا هغه په مختلف ګرامو باندې چې راځي مثلا لاس ګرام دی مثلا سلوی ګرام دی خپل انرال موږ په هغه حالات کې چې مثلا کچېری ناروغ د زړه ضربان زیات ولري نو هغه ته ګټه رسوي چې د زړه ریټ راټیټوي او په فشار کې هم رول لري نو هغه خپل انرال مثلا خپل استتبابات لري هغه په زړه کې ډیر مهم رول لوبوي شي او ډیر زلته ګټه اړوي
دا انټرال ګولې کې چیرې په دوامدار توګه څوک مثلا استعمال کی د زړه ناروغي نه پیدا کیږي
نو په دوامدار توګه مثلا هغه چیرې زړه سالم اوسيږي او د دې دوا استعمال یا تاو نقصانات را پیخوي چې مثلا د زړه ریټ راټیټوي یو څو نقصانات لري او نارمل کسان باید وانه خلی
دوستانو خبرونه هم دغلته پایته رسیږي یادونه کوم چې په خبرونه کې د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه
هم مننه تاسو نه هم چې موږ ته موقعیتي وخت راکړه او موږ هم را دعوت کړو
ډیره زیاته مننه اوریدونکو له تاسو هم د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي ته لا پامن
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو